ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو د ازادي رادیو په نن خبرونه کې تاسې د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرونه او رپورټونه اوري. نن د پنځمبه ورځ د اسد څلرمه ده 1309 هجری لمریز کال چې د جولای د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې لښ پروښتمه سره برابر ده. اول ملالی بشیر په دې خبرونه کې مهم خبرونه وړاندې کوي، بیا ورزو رپورټونه ته.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د ولسمشر دفتر وای افغان حکومت د قانون او خلکو د غشتنې ته پدرناوي د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای د برهان الدین ربانی پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له هغه د هغه له کور څخه نیول سوی دی. او د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لومړی نتایج شي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دفتر وای افغان حکومت د قانون او خلکو د غشتنو ته پدرناوي د سیاسي ګوندونو ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. دا ورسته له هغه چې په کابل کې د ستر ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان شو. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور زیاد ائتلاف په غونډه کې وویل چې ائتلاف به د نورو سیاسي جریانونو او پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټیم سره تر بحثونو وروسته د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره په کمپاین کې ګډون وکړي. دی وای پر اتلونکو څو ورځو کې به د ټولنې ممتاز قشر او کارپوهان راټولېږي او اساسي اهداف اعلانوي. وروسته به د دغه ائتلاف استازي بحثونه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال د اجرایی ریاست دوهم مرستیال د بلخ پخوانی والی او د جبهه ملي نوین ګوند مشر د دغه ائتلاف له مهمو غړیو څخه دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وای د برهان الدین ربانی پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې د هغه له کور څخه نیول سوی دی. د دغه وزارت وایند ضیا ساحل نن ازادي رادیو ته وویل چې تر دې مخکې هم پر خراسانی ورته تورونه پورې سوی وو. دی وای قضیه داست چې استاد خراسانی له خپل کوره د ملي امنیت لخوا نیول کیږي. دا د جنایي جرم قضیه ده چې په خپل له دغه کس سره تړاو لري او د ملي امنیت په لټنې روان دي. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سینن ازادي راډیو ته وویل چې شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي سوی استفادې په تور نیول سوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته ویاند ضیا ساحل په وینا پر دې اړه تر اوسه پلټنې نه دي بشپړې سوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د پنځشنبه د ورځې د انتخاباتو لومړی نتایج ښیي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. دا په داسې حال کې ده چې په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. تر اوسه نیمایي رایې شمیرل سوي او د عمران خان ګوند مخکښ دی. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند، مسلم لیگ، نون او یو شمیر نورو ګوندونو سر له اوسه د دغو انتخاباتو نتایج رد کړي او د پراخو درغلیو او لاسوهنو ادعا کړې ده. د پاکستان د انتخاباتي کمیسیون یو چارواکي بابر یعقوب وویل چې انتخابات 100% شفاف او عادلانه و، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې د رایو اخري نتایج به څه وخت اعلان سي. تحریک انصاف پاکستان ګوند تر اوسه د ولسي جرګې یا ملي اسمبلی د 202 څوکیو څخه 110 راس ګټلې دي. مسلم لیگ نون ګوند چې د بندسي پخوانی صدر اعظم نواز شریف د ورور شهباز شریف په مشرۍ پر مخ ځي تر اوسه 48 څوکۍ ګټلې دي او د بلاول بوټو په مشرۍ پیپلز ګوند 90 څوکۍ ګټلې دي. یو سل او شپږ میلیونه پاکستانیان د رای ورکولو لپاره واجد شرایط وو. په ملي اسمبلی کې 80 څوکۍ د ښځو لپاره او 10 د غیر مسلمان اقلیتونو لپاره ځانګړې سوي دي. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریزې جګړې مخه نیولې ده. ډونالد ټرمپ او جین کلاود یونکر د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې سره وکتل. یونکر خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: دای وای موږ یو شمیر برخې په نقشه کړې چې باید ګډ کار پر وکړو. د صنعتي توکو په برخه کې د صفر تعرفې پر لور کار وکړو چې دا زموږ اصلي هدف دی. د انرژي په برخه کې هم همکاري زیاته وو. د جرمنی د اقتصاد وزیر پیټر التمایر دا موافقه ډیره مهمه بللې ده چې د پوینا د سوداګریز جګړې مخانی ولایسي او میلیونونه دندې غورلایسي او د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو له روسي چارواکو څخه غوښتي چې دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجې وهلو برقي شوک ورکولو او سابندولو د قضیو عاملین دي مجازات کړي. د شکنجې پر وړاندې د ملګرو ملتونو کمیټې رئیس ینس مودویګ د چهارشنبه په ورځ په ژنیو کې د روسي د بشري حقوقو د قضیو په اړه په غونډه کې وویل چې روسیه له اروپایي شورا غړیو هیوادونو څخه تر ټولو زیاتې د ځپنې قضیې لري. د ده په وینا د روسیې په 6,000 زندانونو کې هر کال 4,000 کسان مړه کیږي. د روسیې د عدلیې وزارت مرستیال میخایل ګالپرین کمیټې ته وویل چې په زندانونو کې د زور زیاتي په اړه سخت قوانین عملي کیږي، خو په دې اړه څه ونه ویل چې د ځپنې په خاطر دې کوم چارواکی محاکمه سوی وي. د خبرونو پای.
د مازدیګر 4:05 دقیقې اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ازادي راډیو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې ویل په دې خبرونه کې تاسو ته نور رپورټونه لرو. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو نوی سیاسي حرکت نن رسما د خپل فعالیت د پیل اعلان وکړ. په دې سیاسي ائتلاف کې څوک شامل دي او د افغانستان حکومت په دې اړه څه نظر لري؟ په دې خبرونه کې په دې اړه جزئیات اوریدلای شئ. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې یو بل مهمه مسله د پاکستان پارلماني انتخابات دي. په پاکستان کې د انتخاباتو د چارواکو په وینا د پرنیو ټاکنو 50% رای ګڼل شوی دی. ویل کېږي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف پاکستان په اول ځای کې دی، په هغه پسې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند دی، او بیا په دریم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان د خلکو ګوند زیاتې رای ګڼل چلی دی. په دې خبرونه کې به پر دغه مسله باندې هم تاسو ته هم نوی معلومات وړاندې کړو، او هم به د افغانستان پر حالاتو په پاکستان کې د روانو انتخاباتو پر غیز خبري ولرو. په دې خبرونه کې تاسو ته د سپورتي خبرونو ترڅنګ 2:19 پروګرامونه لرو. د ملګرو ملتونو له سازمان سره د ازادي راډیو غړه 19 خبرونه چې د ماشومان پر حقونو ده، او په دې خبرونه کې تاسو ته د کور کلی پروګرام هم په پام کې لرو. د ازادي راډیو اوریدونکو نن د پنځشنبه ورځ د زمري یا د اسد میاشتې څلورمه ده. د 1319 هجري لمریز کال د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې له 16 سره برابر ده. نن په افغانستان کې یو سیاسي ډلې چې د افغانستان ملي ائتلاف بلل کېږي د سیاسي فعالیتونو د پایل اعلان وکړ. په دغه سیاسي ائتلاف کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او داسې نورې پیژندل سوي سیاسي اترې غړیتوب لري. د دوی هدف څه دی او دا چې د دوی د فعالیتونو تر اعلان وروسته به د دوی د کار اجنډا څه وي؟ په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د هیواد د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د دغه ائتلاف غړی او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي د حکومت د بې کفایتۍ له کبله ورځ تر بلې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی. نوموړی وایي دغه ائتلاف به د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو او اغېز څخه استفاده وکړي.
شما میدانید که جنگ و فقر، تعصب و افتراق قومی، برتری‌جویی و منزوی ساختن دیگران
دیوی تاسو پویگه چه فقر و جگره قومی تعصبات دیوی زنگری کرده لوری ده زنگوختنی حتی ده قدرت انحصار ده چو کسانو پلاس که ده هر چه پا ده هیواد که چه غیوهی و هیوادی له کرکیش سرم خامخ کرده. نو ده وضعیت سمون سمنگ و ستاسو گرد مسئولیت ده. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهې مشر انور الحق هادی، د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون، د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر، احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. دا دغه ائتلاف غړي وای ډیر ژر خپل سیاسي کړنلار هم اعلان کړي او پاتې سیاسي ډلو ټاپلو د خپلولو هڅې به هم جاری وساتي. جمهور ریاست بیا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف تر منځ کېدو په اړه په خپلې شوې اعلامیه کې ویلي چې دوی دوی له هر هغه سیاسي حرکت او جریان څخه ملاتړ کوي چې پروګرامونه د افغانستان د اساسي قانون سره مطابقت ولري. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې حکومت تل په مهمو مسایلو کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو او افرادو نظریات په پام کې نیولي او دا د افغانستان خلک دي چې کولای شي په انتخاباتو کې د ټولو مسایلو په اړه ښه قضاوت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي ګوندونو په ادرس توندنی وکړې کړې وي. د افغانستان د ملي ائتلاف غړی او د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق بیا وایي د حکومت له لوري په ملي پروسو کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو څنډې ته کول په هیڅ وجه دوی ته د منلو نه دي. د وی د حکومت غوونه باید خلاص کړو. داسې فکر دی نه کوي چې یو څو ګوندونه راغله او د انتخاباتو په اړه یو پاڼه راکړه او کمور سره لانجه وکړه نو بډار شي. دا ګوندونه د ورکیدون نه دي. یا د انتخاباتو په اړه د سیاسي حزبو طرح دی ومني او شفاف انتخاباتو ته زمينه برابر کړي، او کدا سې نه کوي بیا د دغه ائتلاف له لوري سیاسي حرکتونو ته پټموي. د افغانستان ملي لوی ائتلاف په داسې حال کې خپل د موجودیت اعلان کوي چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د ژغورنې ائتلاف او ځینو نورو سیاسي جریانونو د موجودیت اعلان کړی و، خو ویل کېږي چې ډېر اخیسمن نه دي ثابت شوي. خو ښاغلی محقق وایي چې دا ځل د حکومت د دوی رامنځته شوی ائتلاف غوښتنې بابیزه نه ګڼي، ځکه په خبره یې دوی له مشروع سیاسي لارو د خپلو حقونو ترلاسه کولو ته ژمن دي او که ور نه کړل شي په زور به یې ترلاسه کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې دوی افغانانو ته د هغوی د سیاسي فعالیتونو درناوی کوي، خو وایي چې دغه فعالیتونه باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغسې ائتلافونو او سیاسي حرکتونو فعالیت د افغانستان له اوسني وضعیت سره څومره مرسته کولای شي؟ که تاسو نظر لرئ د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې راوستوئ، موږ به یې په دې خپرونه کې درته خبر کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوردونکو، په خبرونه کې اوس ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې پرون پارلماني انتخابات وشول. 1.6 میلیون وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي وو او سلهاو کسانو د پاکستان پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو. خو د پاکستان کې انتخاباتي کارکونکي وایي چې تر دې ګړي پورې تقریبا 50% رای ګڼل شوي دي. د ګڼل شوو رایو پر اساس چې البته دا رسمي ورستي نتایج نه دي، داسې ویل کېږي چې د پاکستان د تحریک انصاف پاکستان ګوند چې عمران خان یې مشري کوي مخکې دی، تر هغه وروسته بیا د مسلم لیگ نواز ګوند دی او بیا د بلاول بوټو زرداری چورتخه کاندید دی د پاکستان پیپلز یا د پاکستان د خلکو ګوند دی. خو په پاکستان کې د لویو سیاسي ګوندونو ویلي دي چې یو شمېر ګوندونو چې په هغه کې د مسلم لیگ نواز ګوند په سر کې دی چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او کاندید شهباز شریف پرون شپه به یو خبری کنفرانس ته وویل چې په ټول سیاسي ژوند کې داسې ډارونکی حالت نه ولیدلی. دوی حتی ادعا کړی ده چې په ځینې سیمو لکه خیبر پښتونخوا، راجنپور، لاهور او ځینې نور ځایونو کې د دوی له انتخاباتي کارکوونکو او د دوی د ګوند له غړو سره ډېر بد چلند هم سوی. دا اوس سره زموږ همکار شاهین بونیرای په استودیو کې دی. بونیرای صاحب، ستاسو یې وسی
ډیره مننه پرشتہ.
تاسو انتخابات باندې لایف بلاک کوئ، یعنی تاسو په دې باندې دقه په دقه، ثانیه په ثانیه دا پرمختګونه کتلی دي. نو اول خو به تاسو په ژبه ورستۍ صورت حال راته وایست، پاکستان کې انتخابات سره څه نوې خبرې دي؟
دا څه چې څنګه تاسو وې انتخابات شو له خیره پرون، او په دې کې 100 میلیونه هغه خلک د پاکستان اوسیدونکو چې هغه حق د وټه چولو 100 میلیون نډیرو خلکو چې دینو هغه د کی برخه واغسته، وټونه واچول ورسته چې کوم نتیجې دي چې هغه څنګه تاسو وی غیر سرکاري نتیجې دي لا د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا پوره لیست چې دی هغه نه دی جاری شوی خو چې کوم غیر سرکاري نتیجې را روان دي کې د پاکستان تحریک انصاف چې مشري عمران خان کې یو سل نل سیټونه چې دي یا چوکې په قومي سملې کې تر اوسه پورې ګټلې دي ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف چې کوم ګوند دی هغه یو شپېته چوکې ګټلې دي پاکستان پیپلز ګوند د دې مشري چې د نوغه بلاول بټو زرداری کوي د بینظیر بټو زوی دی هغه سلویخت سیټونه ګټلې دي چوکې ګټلې دي متحده مجلس عمل کوم چې د مذهبي ګوندونو ائتلاف ته سیاسي هغه اته دغه شانته متحده قومي مومنټ کوم چې په کراچۍ کې سیاسی گوند هغه اته سیټ ګټلې دي عوامي نشتل ګوند چې کوم ملت پال ګوند د پښتنو هغه تر اوسه پورې یو سیټ ګټلې دي په قومي سملې کې او د دې انتخاباتو نو وروسته چې کوم تجزیه راځي یا کوم تبصره راځي یا د سیاسي ګوندونو د مشرانو کوم رد عمل راغلی دی نو پنځه لویو سیاسي ګوندونو دا ویلې دي چې ردی کې درغلي شوې ده هغه وی چې د انجینیرډ الیکشنو او هغه تور لګولې د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې چې هغه مداخلت کړې دي سره د دې چې د پاکستان د فوز ویان دغه تورونه وخت په وخت باندې رد کړې دي په عین حال کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن ویلې دي چې ډېر زر به یو ټول ګوندیز کانفرنس یو غونډه راغواړي په دې باندې خپل دریز به ورکي عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره ما خبرې کولو ناغم وي چې راوز زموږ د سیاسي ګوند د مشرانو غونډه کیږي او د روانو سلور وشت ساعتونو کې به زمونږ رد عمل هم مخې ته راشي د انتخاباتو په اړه باندې دغه شانتي مسلم لیگ نون چې مشر نواز شریف دا وخت په جیل کې دی سره د خپلې لور مریم نواز خور د ورور دی شباز شریف کوم چې د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی دی دوه ځله هغه دا انتخاباتي نتیجې چې دي هغه دا مسترد کړي دي نو دین وروسته بیا لکه موږ چې د سیاسي تجزیه کارو یا تبصره نگارانو خبرې اورو هغه داسې ګوري چې پاکستان کې سیاسي یو بحران هغه رامنځته کیږي ځکه چې تحریک انصاف به حکومت جوړي نور سیاسي ګوندونه چې دي هغه وایي چې دا موږ نه منو نو دین وروستو اخو به کتلی کیږي خو موجوده صورت حال ده
شاینه مخکې داسې پرون چې ما پر دې باندې راپور جوړولی از ما همکارانو مشکو تاسو ټولو په دې کې ویل سي چې تحریک انصاف پاکستان د عمران خان ګوند به شایي زیاتې رای وګټي او ورپسې به د شهباز شریف مسلم لیگ نواز ګوند وي او که دغه دواړه مطلق زیاتې رای به ونه ګټي خو د دوی سره به بیا پیپلز ګوند د پاکستان د خلکو ګوند یو ځای سي او دوی به بیا یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي نو داسې معلومه سوه چې دغه سیاسي اړخ بلې خواته ولاړ دغه حرکت
دا سوه چې تر اوسه پورې چې به کوم خلکو انالیسز یا تجزیه کول نو غیبه دا وی سیاسي مشرانو پوهانو چیر دا به یو هنګ پارلیمنت یو زنګیدلې پارلیمان وي یعنی یو سیاسي ګوند سره به دومره میجارټی نه چې حکومت جوړ کړي اکثریت بني خو اوس چې موږ د نتیجو ته ګورو څنګه را روان دي نو پاکستان تحریک انصاف چې دی بالکل هغه اکثریت کړي هغه کدان سره د جی ڈی اے یعنی ګرینډ ډیموکراټک الاینس په نوم باندې یو سیاسي ائتلاف ته عملګری کی دغه شانتي د جیب په نخ باندې ځینې خلکو آوازات کاندیدان نو دوی دا کولی شي چې دوی په مرکز کې حکومت جوړ
کړي او دا مخکې چې تاسو د سیاسي بحران کوم یادونه وکړه او یا ځینې مذهبي ګوندونه چې دوی ویلي دي چې دوی به بیا خپل عکس العمل څرګندوي دا ساس په نظر څومره جدي ده یعنی دا په انتخاباتو په نتایجو باندې دغه د دوی کوم مخالفت چې راغلی د 15 سترو ګوندونو دا په نتایجو باندې
نو تر اوسه پورې خو چې موږ د الیکشن کمیشن کوم چارواکي اورو یا مشر اورو د دې چې کوم چیرمین دی جسټس سردار رضا هغه خو یې چیر انتخابات تیر سم شوې دي او بعضي ټکنیکی غلطۍ شوې دي خو هغه په ټولو انتخاباتو کې کیږي تر اوسه پورې ستاسو د پښتنې تعلق دی نو او د ډېر لوی سیاسي مشران دي نو د دوی دا تنقید یا د دوی د اختلاف یا کفرس کا د اوس په دې باندې انحصار لري چې دوی ایجیټیشن تزی کې نه دوی احتجاجي مظاهره یا احتجاجي پلان یا احتجاجي تحریک پیل کوي که نه پیل کوي کدا سه وشي نو یقینا دا به د پاکستان په سیاسي چې کومه وضع ده په هغې باندې به اثر لري ځکه چې که دې نه موږ مخکې وګورو نو صرف څلورو حلقو خبره وه په پنجاب کې او پغی باندې عمران خان نو خوشاله د تحریک انصاف مشر او ټول کال چې وو یعنی ټول کال سچ ټول د پنځه کال چې وو د احتجاجي مظاهرو کې تیر شوی دي. نو یقینا د دې باغیزي او بده کې یو ناشنا خبره چې کوم ده د خیبر پښتونخوا نه ګوره د جماعت اسلامي مشر د سراج الحق خپل سیټ خپل چوکي بیللې ده، د عوامي نشتلګون مشر اسپندیار ولی خان خپل چوکي بیللې ده، د قامی وطن ګون مشر آفتاب احمد خان شیرپو خپل چوکي بیللې ده، دا شان په سواد کې امیر مقام چې د مسلم لیگ نن ډیر مضبوط کاندید دی او هغه ځای کې ډیر اثر دی، ډیر اغیز دی، ډیر نفوذ دی، هغه خپل چوکي بیللې دي. نو په دې باندې ډیر عجیبه غونډه کې صورت حال
خو پښتون تحفظ موومنت دین غړو د پښتون د ساتنې غورځنګ غړو چوکي ګټلې
دي، هغه مرسته سره وا په وزیرستان کې چې اوس کوم غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. نو اي کې د پښتون تحفظ موومنت یو پخوانی مشر محسن داور هغه خپل انتخابات دغه سیټ ګټلې دي، علي وزیر باره کې دا راپورونه راتلې چې هغه هم ګټلې دي، خو اوس چې کوم روستي راپورونه دي نو اي کې دا ویل کېږي چې نه هغه دغه انتخابات نه دي ګټلې، خو اوس هم د ډیرو ریني دا څنګه چې تاسو وایي په خپلو خبرو کې د 50% چې کوم نتیجې دي هغه رسمي نتیجې چې هغه د پاکستان الیکشن کمیشن هغه وخت په وخت باندې اعلان کوي، خو هغه پروسه یا هغه عمل ډیر سلو دی، ډیر په مزه مزه باندې روان.
اوریدونکو ایوه شاینه یو وخت اخري پښتنه درو مخکې ترغه باید وایم چې پښتون تحفظ موومنت یا د پښتنو د ساتنې غورځنګ ویلي چې دغه کاندیدان خپل خپلواک کاندیدان دي او د دوی د کوم سیاسي نمائندګي نه کوي، چې د دوی د خاص خې په انتخاباتو کې ګډون نه دی کړی، هم محسن داوړ او هم علي وزیر. بل خبره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیرونی له امریکا ژغ سره په امریکا کې د پاکستان پر انتخاباتو باندې له احتیاط ډک نظر څرګند کړ، ویل چې موږ به د نتایجو ته ګورو او موږ د پاکستان د راتلونکي حکومت سره څه زیات توقع لرو ځکه افغانستان په مسؤلیت کې لوی رول لوبولای شي. تاسو تحریک انصاف پاکستان کدی عمران خان ګوند ک زیاتې چوکۍ ګټي او د حکومت تشکیل دغه اخلي تر لاس اختیار اخلي دا په افغانستان په وړاندې د دوی سیاستونه لاندې خبرې کوي؟
بالکل، او دا سیاسي کمپوهان چې دي سیاسي چارو نوکه منګه اورو پاکستان افغانستان نو دغه ټول ډېر د مطلب بغي په دې متفقو چې نواز شریف غوښته کله چې هغه حکومت چیرې د افغانستان سره او د هندستان سره زمونږ تعلقات خي او د زمونږ ونډي هیوادونه دي او دغه دغه سزا و چې هغه د انتخاباتو په دې عمل کې چې دی هغه نه اهله وګرځول شو، یعنی ړومبه هغه د دې لپاره نه اهله وګرځول شو چې ته به وزیر اعظم نه، بیا د دې لپاره د عدالت لخوا نه اهله وګرځول شو چې ته به د خپل سیاسي ګوند مشري نه کې او دغې نه وروستو هغه جیل ته واچول شو. نو د تحریک انصاف مشر عمران خان تر اوسه پورې چې مونږ دغه کم بیانونه یا پالیسۍ یا خبرې اورېدلې دي نو دغه زیات جوکاو چې دی یا دغه زیات میلان رجحان چې کوم دی هغه هغه پالیسۍ ته دی کوم چې د پاکستان اسټابلیشمنت پر مخ باندې وړغواړي، پاکستان فوج پر مخ لغواړي، دا بوس کتلی شي چې ردی کیسه بدلون راځي یا نه راځي د افغانستان په حواله یا هندستان په حواله باندې، خو نواز شریف ته دغه سزا ملو شوې.
ډیر زیات مننه اوریدونکو د شاهین بنيري خبرې مو اوریدې. شاهینه کوردی ودان په پاکستان کې تر 100 ملیون زیات وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی دي. په پرنوې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان درې سو دوه څلوېښت څوکیو ته له بلوچستان له پنجاب له خیبر پښتونخوا او له سندیا له تونو درې زره اووه سوه پنځه شپېته کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستان د پارلمان شپېته چوکۍ د ښځو لپاره دي او لس چوکۍ د غیر مسلمانانو اقلیتونو لپاره ځانګړي شوې دي. اوریدونکو تاسو پر دې نور معلومات که غواړئ ترلاسه کړئ یا ځانونه خبر کړئ او د خپلو دوستانو سره دا معلومات شریک کړئ نو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام زموږ پر ویب پاڼه باندې هر څه شته.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
دا آزادی رادیو دوستانو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. دا آزادی رادیو او د ملګرو ملتونو د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف په ګډه ځانګړي پروګرامونه جوړوي چې هر اونۍ خپریږي. د کوچنیانو پر حقونو په دې پروګرامونو کې بحث کیږي. دا پروګرام په دې خبرونه کې درته لرو او هم دا راز د کور کلی پروګرام. په کابل کې د ساختماني شرکتونو یوې ټولنې ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست د دوی څخه 1 میلیارد افغانۍ پور وړی دی خود دوی پور نه ورکوي. دغه د ساختماني شرکتونو د ټولنې غړو د کورنیو چارو د وزارت د تعمیراتو ریاست مخې ته تحسن کړی او وایي چې تر څو حکومت غوښتنه ونه مني دوی له دې ځایه نه پورته کیږي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي له کورنیو چارو وزارت نه په خپلو پور غوښتلو ستړي او له ژونده زړه توري شوي دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د دوی پورونه ورنکړي ځانونه به ژوندي وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې له تیرو څلورو ورځو راپه دې خوا د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخ ته د تحسن احتجاجي خیمه وهلې. د پنجشنبې په ورځ د کفنونو په اغوستلو سره په یوې اعلامیه کې حکومت ته دا ګواښ وکړ. اعلامیه د یادې ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شوه چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
اگر حکومت تا روز یک شنبه
که حکومت د یک شنبه تر ورځې چې د اسد میاشتې ومه کېږي زموږ غوښتنه ورېده موږ به د دارالامان سره کوتړو او په ډله ییز ډول به ځانونو ته اور واچوو.
د ساختماني شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی نه څه باندې 1 میلیارد افغانۍ پوره وړی دی او هیڅوک یې د ورکړې په غم کې نه دي. د دغه ټولنې مشر داود توتاخیل وایي یادې پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بېلابېلې اړوندې پروژې پلې کړې دي. دغه په خبره د دغه پیسو نه ورکړي د دوی چارې لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نو موري غواخو کړ چې که حکومت غوښتنه ونه مني نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پوري کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغه ټولنې یو شمېر غړو ادعا وکړه چې د تعمیراتو پر ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوي خو دوی نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخه فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. سمود وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخه فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې له 1491 مریض کال را په دې خوا په افغانستان کې بیلابیلو شرکتونو د یاد وزارت 340 ساختماني پروژې عملي کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې ځکه پاتې شوي چې په یو شمېر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې ستونزې موجودې وي.
لا 1491 مریض نه تر 1495 مریض کال پورې 340 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملي شوي خو له بده مرغه چې پیسې نه دي ورکړل شوي. دلیل یې دا دی چې یو شمېر پروژې بشپړې شوې نه وې، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه رارسېدلي په یو شمېر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
ښاغلي دانش وویل چې د کورنیو چارو وزارت څه موده وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی و چې د یو شمېر پروژو د اسنادو له څېړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي او نورې پیسې به هم ډېر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په درواغجنو ژمنو دوکه کړې دي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
په افغانستان کې نن د افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو سیاسي ډلې په فعالیتونو پیل وکړ. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې اړه مختلف نظرونه څرګند کړي. دفتانی لیکلي د نوي ائتلاف رامنځته کېدل د شخصي اهدافو د لاسته راوړلو کوشش دی. لال محمد له هلمند لیکلي دغه ائتلاف یوازې د زورواکانو قوي کېدل دي او د بېوزلو د حقونو تر فشار لاندې کول دي. فرید هوتک لیکلي زه ایران یم چې محقق خپله په اجرایي حکومت هم په خپله په حکومت کې او هم په شورای وزیرانو کې ناست وي او بیا بیرته حکومت ته اختار ورکوي. د دې مسلې باید پوښتنه وسي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکلي کومې سیاسي جبهې چې په کابل کې د موجودیت اعلان کړی ټول خپل ازموینه ورکړې ده او ملت نور د دوی په خبرو باندې دوکه نه خوري. فیضي له هلمند لیکلي دا ائتلافونه نه د ملي ګټو لپاره دي او نه هم دوامدار دي او ملت هم د دوی په شعارونو نور نسی غلطېدلی. یو بل اوریدونکی خالق له مزار شریف پیغام راستولې خو داسې لیکل شوی چې د ویلو نه دی، یعنی املایی ستونزې پکې دي، د تخنیکي مشکلات لري. او له ننګرهاره یو اوریدونکی د همات په نوم نظر راستولې چې هغه هم نسي لوستل کېدلی. اوریدونکو دا پیغامونه چې تاسو راستوي دا ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو بې طرفه ده، په دې کې هیڅ نظر نه لري. تو هم لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکئ، په پښتو یې ولیکئ او بیا را واستوئ چې په ویلو کې ستونزه ونه لرو. او اوس ملالی بشیر د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغان حکومت د قانون او خلکو غوښتنې ته په درناوي د سیاسي ګوندونو، ائتلافونو او مدني فعالانو د وړاندیزونو هرکلی کوي. دا وروسته له هغه چې په کابل کې د لوی ملي ائتلاف په نوم نن یو ائتلاف اعلان سو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د برهان الدین رباني پوهنتون یو استاد شجاع الدین خراساني د جنسي تیری په تور له پوهنتون څخه نه بلکې له خپل کور څخه نیول شوی دی. د پاکستان د پنځم بيد ورځي د انتخاباتو لمړي نتایج شي چې شاید د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان دا انتخابات وګټي. د امریکا ولسمشر او د اروپای کمیسیون رئیس د اروپای ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق تر رسیدلی او د دوی په وینا د سوداګریز جګړې مخاینی ولیده. او د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو متخصصینو له روسي چارواکو غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د شکنجې وهلو، برقي شوک ورکولو او ساه بندولو د قضیو عاملین دي مجازات کړي.
اوس ورځو نسیم شفق ته چې سپورتي خبرونه وایي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د تنکیو ځوانانو د فوټبال ټیم د آسیا د مرکز د جام په سیالیو کې نن ماښام د ایران د ټیم په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د معلوماتو له مخې د هیواد د فوټبال د 15 کلنو ملي ټیم د آسیا د مرکز د جام د سیالیو په دوهم دور کې چې په تاشکن کې ترسره شو قرغزستان ته د دوو ګولونو په ورکولو سره ماتې ورکړه. د فوټبال په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او ترکمنستان د فوټبال ټیمونه برخه لري. دغه سیالۍ د ازبکستان په قربتوب د یک شنبه په ورځ پیل شوی او 15 ورځې به دوام وکړي. د غازی امان الله خان په نوم د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو پایلوبه سبا د بوست او سپینغر لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د سپینغر ټیم چې په پایلوبه کې د لوبېدو امتیاز له وړاندې درلود پرون آمو ته هم په 15 وکټو ماته ورکړه. په دغه لوبه کې آمو په ټاکل شویو 500 اورونو کې 346 منډې وکړي او خپل وو لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې سپینغر لوبډلې د سمیع الله شینواري د 192 ارزښتناکو منډو په ترسره کولو سره دا هدف پوره او لوبه یې وګټله. له دې وړاندې بوست تند امیر ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي. او د غور ولایت د فوټبال فدراسیون د رستګاری در المستر نامه لاندې د فوټبال 15 ورځنی تورنمنت پیل کړی دی. د غور ولایت د فوټبال مسؤول عبدالاحد همتی ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت د یونیسف ادارې او د غور ولایت د پوهنې ریاست لخوا تنظیم شوی او دغه ولایت د ولسوالیو د فوټبال شپږ ټیمونه پکې برخه لري. دغه تورنمنت پرون د غور ولایت د یو شمېر سیمه ییزو چارواکو په حضور کې پیل شو.
دا ازادي راډیو ته زموږ خبرونه تر 500 بجو ده. د کاناډا د شوزو چارو وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د شوزو لایوش میراسته سره د افغان شوزو پښتولنیزو حقوقي، سیاسي او اقتصادي ستونزو او پرمختګونو خبري وکړه. د دې ویډیو کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړی وو. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسوا ریسوف په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دې خبرو وسوالو طالبانو ته دا پیغام درلود چې افغانستان د ولسو کلونو مخکې افغانستان نه دی. افغان شوزو ښه پرمختګونه کړي دي او موږ نه غواړو چې هغوی د دې پرمختګ څخه پښه شي. کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له شوزو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګندوي او همداراز د افغان شوزو د سیاسي فعالیتونو د زیاتېدو لپاره له هڅو ملاتړ کوي. په کابل کې د کاناډا سفارت په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د شوزو لاستازو سره بیلابیل غونډې تنظیم کړي او د هغو شوزو ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړي چې غواړي د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي. د کاناډا د شوزو چارو وزیر مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په نویمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال د زرګونو نورو افغانانو په څیر له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتېدلي وو. مریم منصف څو میاشتې مخکې په کابل کې د ښځو یوه کنفرانس چې د افغانستان د ولسمشر د مېرمنې په ګډون ډېرو نورو ښځو برخه پکې درلوده، په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانستان د ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو د چارو وزیر ترمنځ د خبرو ډېر زیات جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په افغانستان کې د کاناډا د سفارت خبر پاڼې په حواله مریم منصف دا د افغان ښځو پر ستونزو او پرمختګونو د پوهېدو او د هغوی د نظرونو درلودو یوه ښه موقع بللې ده. هغې ویلي، زه باور لرم چې موږ په خپلو کې د همکارۍ لپاره زیات کار کولای سو. له همدې امله هغې ویلي چې په ویډیو کنفرانس کې چې په افغانستان که دا کانادا دا حضور ترگندوانه هم کولا دا گردون تا حاضر شایوه.
ازادی راڈیو دا بی طرف مؤسقو او پر وقت خبرونو او هم پر کورانیو او سیمیزو مسئلو دا بحث یوازنه مرجع ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د رایو د شمیرنې پروسه روانه ده. ابتدایي نتایج څرګندوي چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند چې د عمران خان په مشرۍ دی تر نورو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. که تاسې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو سره علاقه لرئ، لطفاً زموږ پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، او پر دې تاسې معلومات ترلاسه کولای سئ. موږ پر دې پاڼه باندې دقه په دقه نوي معلومات خپرو. اوس دوه پروګرامونه لرو چې تاسو یې د اورېدو بلنه درکوم. هیله ده چې تاسې به ښه وخت ولرئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بېوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، له کم خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت له خوا په ښوونځیو کې نجونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه قرباني غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجونو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجونو کې یو انجونې، البته ځوان انجونې چې عمرونه د 1990 کلونو پورې په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی 1% چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجونو کې یو انجونې په کم خونې اخته و. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بالاخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه لاري با په ټول افغانستان کې په سرور دښولیتونو کې دغه برنامه شروع شوی ده. فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې